السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي افغانستان ته یو ځای تللي او کله چې مناسب وخت راورسید له دې هیواده به ټول سره یو ځای او په هماهنګ ډول بیرته وځي دا د هغو څرګندونو په غبرګون کې شوي چې ویل شوي امریکایي سرتیري به ډیره برخه له افغانستانه ووځي دا مو د سر موجود نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د ناتو سرمنشي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ژر وتلو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وی طالبانو د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ او څلور تننن سپیس ایکس پوښمکۍ فضا ته ورسول د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي نن وویل کدا تړون خپل پوځان شر له افغانستان وباسي ډیره ګرانه بیه بیه پریکړي یان ستولتنبرګ وروسته تر دې د خبرداري ورکړ چې د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي ډیر ژر به د امریکایي سرتیرو لویه برخه له افغانستان وباسي ستولتنبرګ په بیان کې زیاته کړه نن موږ له سختې پریکړې سره مخامخ یو موږ له نږدې شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او ناتو نه غواړي چې هلته نور پاتې شي خو په ورته وخت کې به ژر وتل یا له وار له مخه شرطه پرته وتل ډیر ګران پریوزي ستولتنبرګ وویل د افغانستان خطر به یو ځل بیا دې ته زمینه برابره کړي چې نړیوال ترهګر پلان جوړ کړي او زموږ پر هیوادونو له دې خاورې بریدونه تنظیم کړي د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د شر وتلو د پریکړې خبرداري ورکړ د دوشنبې پر ورځ په واشنگتن کې د سنا غونډې ته وویل
زموږ د ځواکونو ایستل به طالبان وهڅوي په ځانګړي ډول د دوی وژونکو حقانی ډله او افغان میرمنې او نجونې به یو ځل بیا له هغې تجربې سره مخامخ کړي چې دوی په نویمه لسیزه کې لرلې
شاخلی مکانل زیاته کړه د پوځیانو د شمیر ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او دا به د شریکانو یوازې پریښودل وګڼل شي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې طالبانو د جنیوا پر روانې نړیوالې غونډې کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ اندریاس برانت نن په کابل کې رسنیو ته وویل
I think it is very important to note that
زما په باور د ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه دا د طالبان لپاره ډیر یو فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړي وي د تاریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشي کولای په دې ناست کې خپل استازي ولري
تاکل شوی ده چې راتلونکو نه په جنیوا کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د اعلان او له افغانستان سره د شویو مرستو د ارزونه غونډه وشي د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کندوز د دشتارشي ولسوالۍ د مرکز د بیانولو خبر ورکړ اسد الله خالد نن ولسی جرګې ته وویل
د کندوز ولسوالی
دشتارچی ده په کندوز کې طالبان د دشتارچی ولسوالی بازار ته نن نوتل د خدای شکر د مخکې تر دې چې زدل تر شم دا ځای مو بیرته ونیو لا څو ساته بدلونونو پرته بلڅ نه وو
دشتارچی ولسوالی په شمال ختی ځون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کی شي په داسې حال کې چې د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د پاتې دو لپاره نږدې دوه میاشتې پاتې دي د لخپلو جګپوړو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي مرکزونو د احتمالي برید پوښتنه کړې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د نومبر په 12مه په یو غونډه کې چې د یو شمېر سلاکاران مرستیال مایک پینس د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او لوی درستیز مارک میلی هم پکې وو پوښتنه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو کې که پر اتلونکو اونیو کې بریټوشي څرنګه به وي د ورسپانه په باور د غونډې برخوالو ولسمشر ته د بریټ کولو مشوره ورنکړه او خبرداري ورکړ چې دا سیاست د ترامپ د کار په روسي اونیو کې شایي ولویا ستونزه رامنځته کړي یو امریکایي چارواکي رويټرز څرګندته ویل دي چې سلاکارانو ولسمشر ترامپ ته احتمالي صحنه انځور کړه او ترامپ پریکړه وکړه چې دا کار ونه شي د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تک یولار وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر بل پاکستان وباسي وروسته تر دې چې د اکتوبر په روسیه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خبرېدو د حق دفاع وکړه په یو شمېر اسلامي هیوادو کې د فرانسې پر ضد مظاهرې وشوې د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15مه اسلام آباد ته د تک ولاره د اعتراض په ډول بند کړه او له پولیسو سره یې شخړې وکړې یو افراطی مولا چې د اعتراضونو مشي کوله له حکومت غوښته و چې د فرانسې سفیر وباسي او د فرانسې پر مالونو بندیز ولګوي. د پاکستان د کورونی او دینی چارو وزیرانو تیر شپه د دې ډلې له مشانو سره خبري وکړي او شمنه یې ورکړه چې پارلمان به د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع وڅېړي. او روسي خبر دا چې څلور فزانه وردان سپیس ایکس پوشمکی نن د ځکه مدار ته ورسول. دا لومړی ځل دی چې د امریکا فضائي تحقیقاتي مرکز ناسا د روسي له پوشمکی او پراته دا کار کړي او غواړي چې په دوامدار ډول دې ته ادامه ورکړي. د سپیس ایکس پوشمکی پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له لویدي څخه د اوهایو د ایالت پر سر فضا ته واستول شو او دې سفر 22.5 ساعته وخت ونیو. په دې سفر کې 3 تنه امریکایان دي او یو د جاپان دی. دا فضانه وردان به د 6 میاشتو په مخه په مدار کې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز د تو دوخی لوړ درجه 8 چټه منفی 3. هرات اسمان شین د تو دوخی لوړ درجه 14 چټه شپک. کندهار اسمان شین د تو دوخی لوړ درجه 14 چټه 3. جلال آباد اسمان زایز اوریز د تو دوخی لوړ درجه 6 چټه 12. او مزار شریف اسمان ریز د تو دوخی لوړ درجه 11 چټه 2.
د ازادي رادیو لاله مو خبرونه ته وګنی ولې کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه تازه پریکړې په اړه خبرګون خوده لای چې ویلي دي ګڼ شمیر امریکایي ځواکونه بل افغانستان او باسي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه په دننه امریکا کې هم ننګول شوې. لا غېډلې د سنا جرګې مشر مچ مکانل ویلي
له افغانستان د امریکایي ځواکونو ژر وتل زموږ متحدین اغیزمنوي او هغه کسان به خوشاله کړي چې زموږ زیان غواړي.
ناتو او د امریکا متحدین ولې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښمن دي؟ سیاسي کارپو مشتاق رحیم وایي
کم ارخونه چې اندېښنه خي د دوی باور دار دی چې ترامپ باید نور د افغانستان په کښاله کې د رادیکال یا تونلارې برخورد شو چې شری پریکړې کوي لاغې څخه راوګرځي.
عمران خان پنځمبه کابل ته راځي. د دفاع سرپرست او نوماند وزیر اسد الله خالد نن ولسی جرګې ته خبرې وکړې او وی ویل چې سولې تجمندې خو د دوه خبرې نتیجه نه ورکوي.
مطمئن نیستم کی مذاکرات نتیجه بتا ولی ای به ای مانا نیست که ما مخالف ای مذاکرات هستیم.
د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو تازه پریکړو په اړه باندې خبرګون خوده چې ویلي دي ګڼ شمیر امریکایي ځواکونه به د جنوري تر 15 له افغانستان وباسي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن په یو بیان کې ویلي افغانستان ته یو ځای تللی او کله چې مناسب وخت راورسید له دې هیواده به ټول سره یو ځای او په همغږي ډول بیرته ووزي. هغه دغه څرګندونې هغو اندېښنو ته په پام کړي چې په دې وروستیو کې له افغانستان تر وخت مخکې د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه راپورته شوی. نوریاس نوری په دغه موضوع کار کړی او راپور را لګلای.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هغه اندېښنو ته په پام کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پاړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د امریکا د دفاع د نوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر د وروستیو څرګندونو پر سر راپورته شوی وایي له متحدو ایالاتونو او د افغانستان په ماموریت کې ښکېلو له خپلو نورو متحدینو سره له نږدې په تماس کې دی. ستولتنبرګ وایي ناتو افغانستان ته پر متحدو ایالاتونو د 2001 کال له تروریستي برید وروسته د دې لپاره تللی چې دا مسله یقیني شي چې دا هیواد بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل نه شي. هغه ویلي چې له اروپا او ورهاخوا په سلګونو زره سرتیرو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه دغه ماموریت مخ ته وړی چې له زرو زیاتو یې هم د دې ماموریت لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي اوس دوی له یوې سختې پریکړې سره مخامخ دي. نوموړی وایي شاوخوا 40 کاله ناتو او متحدینو یې په افغانستان کې تیر کړل او نور نه غواړي چې ډېر زیات وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو په عین حال کې ټینګار کوي چې که له افغانستانه ځواکونه ژر او له هماهنګۍ پرته ووځي ښایي تاوان به یې ډېر زیات وي. سټولټنبرګ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه د روان کال تر پایه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر څرګندونو سربیره د دفاع وزارت لپاره د هغې لخوا د نوي ټاکل شوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر وروستیو څرګندونو هم چې ویلي دي باید جګړې ختمې او سرتیري ژر بیرته هیواد ته ستانه کړی شي د ناتو له متحدینو سره اندېښنې زیاتې شوې دي. کریستوفر میلر د دفاع وزارت پر څوکۍ تر ټاکل کېدو وروسته خپلو پوځیانو ته په لومړني پیغام کې ویلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي او امریکایي سرتیري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دې خطر شته چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل شي او ترهګر له هغه ځایه زموږ پر هیوادونو حملې پلان کړي. هغه زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش چې په عراق او سوریه کې خلافت ړنګ شوی ښایي افغانستان کې بیرته ځان سنبال کړي. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پالو مشر میچ مکینل هم له وخته مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. مکینل ویلي د ځواکونو دا ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پرېښودل به وګڼل شي.
A rapid withdrawal of U.S. forces from Afghanistan now.
La Afghanistan da mikayz wa kuno jar wa talz bug mutahidin aghizmanawi aw haga kasan ba khoshal akri chiz mug ziyan wari.
د ناتو د سرمنشي د رسنیو د دفتر لخوا ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې ناتو او متحدین په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د دغې پروسې د یوې برخې په توګه ناتو په افغانستان کې خپل حضور ډیر عیار کړی او وایي په دې هیواد کې به د خپل حضور په اړه غور کولو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې په اوس وخت کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې 2000 سرتیري برخه لري چې له نیمایي زیاتې له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. ناتو وایي له افغانستانه د نورو امریکایي سرتیرو د ایستلو په صورت کې به هم دا تړون په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. ناتو دغه راز ویلي چې دا تړون به تر 2040 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه پر ځای کړي.
په همدغه تړاو مې د شخړې او سولې د مطالعاتو له متخصص او سیاسي کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړي. له هغه مې دا پوښتنه کړې چې ولې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې دغه اندېښنې رامنځته شوې او څه تاثیرات به ولري.
د ناتو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کوم پالیسي یا کوم لید چې هغه کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوي چې دا پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وخت و زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر شې ولې چې تاسې په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوهې تړون لپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د خبرګونونه راپورته کیږي ولې چې په هر حال دغه تړون شوی دی او دغه په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکر وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د راډیکال یا توندلارې برخورد چې و چې سری پریکړې کوي له هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوی اداره د افغانستان راتلونکي په اړه باندې پریکړه وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل، ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. څه فکر کوي د امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که و به هڅوي چې بلاخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د 300 میاشتو نه دا ثابت شوه چې طالبان په هر حال د جګړې مشينري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغه حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان نورې ته اړ باسي چې دوی کم غوښتنې یا کم تمې چې دی هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ تاسو د دې تجربه لرو تیرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کم دودیز سندرونه چې دی هغه څه سړیږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کیږي، یعنی علاوه سر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی، د دې نه زیات شدت د فکر نه کوم که طالبان هم غواړي ولې چې نه غواړي چې دغه کم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځېږي، خو په ټوله کې دا شدت به په خپل حال روان وي. یوه توقع چې شنون کې لري په امریکا کې هم دا نظر دی، بایدن ګرچې اوسه پورې د افغانستان په اړه خپلو خبرو کې پس له دې چې ټاکنې ګټلې یوه خبره هم نه ده کړې، اما صرف دومره ویلي دي چې موږ وځو او د البته وتل به مسؤولانه وي او تړون به داسې وي چې په افغانستان کې د ټیکاو بحث مطرح کړی دی. نو که طبیعي خبره ده تمه دا ده چې هغوی به بیا کتنه کوي، خو زه فکر نه کوم چې طالبان به له خپلې جګړې لاس واخلي او د دې نه زیات شدت توقع هم نشته دی.
که د ټرمپ دغه ټول خبرې او کومې پرېکړې چې کړي دي دا که تطبیق شي د جنوري تر 15 او چې کله نوی حکومت راځي دغه پرېکړو د برته ګرځېدو څومره امکان شته؟
ګوري که تاسو د بایدن بیانیه د ټاکنیز کمپاین په لړ کې او د هغې نه وروسته وګورئ، نو په دواړو حالاتو کې د دې ټینګار دا و چې دی به د خپلو ملګرو هیوادونو سره په همغږي بیرته را پیدا کوي کومه چې د ټرمپ له کبله لاسه وتلې وه. همداراز نړیوال تړونونه چې امریکې کړي دي هغې ته به درناوی کوي او بیرته به بیا کتنه کوي، لکه د پاریس تړون یا د ایران سره چې کوم 15 هیوادونو تړون دی چې په دې لړ کې د طالبانو سره تړون هم یادونه کېدای شي. اما دا چې دغه کوم شرایط چې دي او دا شرایط پر ځای شوي دي که نه دي، دې ته به فوق العاده دوی کتنه کوي او د دې په رڼا کې به هڅه کوي چې طالبانو سره په داسې یو چوکاټ باندې موافقه وکړي چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، د القاعده بحث چې مطرح دی دا له صحنې څخه ووځي. نو کتنه به کېږي البته په جزئیاتو باندې، په کل کې زه دا تمه نه لرم چې دوی به د سولې تړون څخه د وتلو یا د سرغړونې بحث مطرح کوي، ولې چې امریکا او جو بایدن بالخصوص هغه نه غواړي چې نور د امریکې نړیوال اعتبار ته تاوان ورسیږي. نو بنا ان په جوس کې طبیعي خبره ده چې یو څه کتلې به کېږي، اما په کل کې فکر کوم چې دوی به دغه تړون ته ژمن پاتې کېږي.
مشتاق رحیم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه څرګندونو او اړوند مسلو په اړه خپل تحلیل د موږ سره شریک کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن ولسی جرګې ته ورغلی او خپل کاري پروګرامونه یې تشریح کړل. وی ویل چې ډاډه نه دی د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای طالبانو د قطر لغونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وای تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر د څرګندونې د سه شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. وی ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره یې دا په دې معنا نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وای، ځکه په خبره یې دوی د دفاع حالات ولاړل.
مطمئن نیستم
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستیو ولسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
خغلی خالد دا هم وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالب په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړې چې د افغانستان بحران ته د حل لاره پیدا کړي او موږ وکولی شو له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږو. خغلی مجاهد به افغان حکومت د سولې په پروسه کې په خاند را منځته کولو او د دغه پروسی او جګړې په اوګدولو تورنوي. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکرات پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوي، خو لا تر اوسه د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. اسد الله خالد د غشن افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وټلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نو موري وویل امکان لري د بهرنیو ځواکونو شمیر زیات کم سی، خو د امکان هم شته چې زیات سی.
همګي تشويش زی دارن قوتای خاص
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرنی ځواکونه وځي. په دې اړه مستاسي د ملي دفاع د وزیر په توګه څنګه دی لیدلې؟ خو په وار وار می دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
د نوموړي په خبره کچیر دغه ځواکونه له افغانستانه وځي هم د اندېښنې خبره نه ده، ځکه دغه محل شپږ نوي سلنه عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
عمران خان همدا اونې افغانستان ته ځي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن یو کانفرنس کې کړې ده. دا بلومړی وار چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته امدا اونې سفر کوي او له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. دا خبرې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سې شنبې په ورځ وی خبري غونډه ته وکړي. ښاغلی صدیقی که څه هم دغه سفر ورځ کار نه کړ، خو مخکې تر دې د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې او هم ازادي راډیو ته باوري سرچینو ویلي چې عمران خان د پنځ شنبې په ورځ کابل ته سفر کوي. د ولسمشر ویان زیاته کړه چې خان به په دغه سفر کې تر ډیره د اقتصادي همکاریو په پراخ یا بحث وکړي. نوموړی وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې کیږي او جزئیات پې تر لیدنو کتنو وروسته شریک شي.
موضوع به بلا شکه چې د بحث وړ یو موضوع وي. موږ د دولت په توګه د افغانستان خلک تل د دې غوښتونکي وو چې افغانستان ته سوله راسي، خو تاسو په جریان کې یاستئ چې موږ ستونزې لرو او غواړو چې دغه ستونزې په خپل مدیریت او مشري حل کړو. نو اجازه راکړئ چې دا سفر وسي.
ښاغلی صدیقی د ازادۍ راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په قطر کې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي او د حکومت د مرکچی پلاوي یو شمیر غړي بیرته کابل ته راغلي وویل
دولت افغانستان هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان
افغان حکومت او د حکومت مرکز پلاوی ډیره هڅه کوي او کړي دي چې مذاکرات ادامه پیدا کړي. زموږ د مرکز پلاوی یو شمیر غړیو د شخصي مسایلو لپاره کابل ته سفر کړی، خو پلاوی لا هم په قطر کې ده.
پاکستان دا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن همکاري کړي ده. د افغانستان دولت او طالبانو مرکزیانو سږکال د سپتمبر په 12مه په دوحا کې خبرې پیل کړي. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 9مه طالبانو له امریکا سره تړون وکړ، هغه تړون چې پاکستان د آسان چاره امتیاز د ځان غړي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ریښتینی هڅې وکړي. عمران خان داسې وخت کابل ته سفر کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمي چاودنې هم ډېرې شوې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون د کمشنرانو ګمارنه سلیقوي او له اداري فساد سره د نړیوالو معیارونو خلاف بللي. د هیواد دغه مدني ټولنه د دوه کمشنرانو ګمارنه ناقانونه بولي او انتخاب شوي کسانی غیر مسلکي او حکومت پورې تړلي بللي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په یو فرمان کې 15 کسان چې دوی ښځینه او درې نارینه دي له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون د کمشنرانو په توګه وګمارل. د هیواد د مدني ټولنو یو شمیر غړو په یو خبري کانفرنس کې د جمهور رئیس دغه اقدام سلیقوي وبلل او ګمارل سوي کسان غیر مسلکي او حکومت پورې تړلي کسان وبلل. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی وایي چې په دغه تګلارې له اداري فساد سره مبارزه نسی کېدای.
نشی کولی چې په سمه توګه له اداري فساد سره مبارزه وکړي، نو د همدې لپاره موږ په دې باور یو چې دا کمیسیون چې جوړ شوی د نړیوالو معیارونو خلاف دی او که دا کمیسیون همداسې مخته لاړ شي کومه لاسته راوړنه به ونه لري.
له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د نهمې ماده پر بنسټ باید د کاندیدانو په ګمارنه کې دوه غړي د حکومت او دوه غړي هم له مدني ټولنو حضور ولري، چې د دغو کسانو د ګمارنې په پروسه کې د هیواد د مدني ټولنو استازي حذف سول. جمهور رئیس په خپل خوخه او له دغو استازو سره له مشورې پرته د 15 نوماندانو له ډلې 15 کسان یې له اداري فساد سره د مبارزې د کمشنرانو په توګه انتخاب کړل. د افغانستان د عدالت مؤسسې مشر لیلما ناصری وویل د انتخاب شویو کسانو له ډلې 3 تنه یې جمهور رئیس ته نږدې کسان او 2 نور له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په کافي اندازه تجربه نه لري. لیداری فساد سره د مبارزې د کمیسیون د کمشنرانو ګمارل د افغانستان د ولسی جرګې لوري هم رد سول. خو د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د دغه کمیسیون د غړو ګمارل قانوني او په هیواد کې لیداری فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور ګام بولي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان ځینې کارپوهان فکر کوي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ تړون باندې ښایي سل په سل عمل ونه شي، خو البته له دې سره به د دې ډلې پر ټولنه او ریاست اثر و نفوذ لا زیات شي. د پاکستان حکومت پرون له تحریک لبیک سره منل چې د فرانسې سفیر به له اسلام آباد باسي. دا د هغه څه په غبرګون کې شوي دي چې په فرانسه کې په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو پر ضد ګڼ غبرګونونه وپارول شول، یو هم په اسلام آباد کې و. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پیل شوی احتجاج هغه مهال ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټولې غوښتنې په لیکلې بڼه کې ومنلې. په تړون کې ویل شوی چې حکومت به په 2 یا 3 میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصلې وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي. پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي، په سرکاري کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي او د تحریک لبیک نیول شوی غړي به خوشی کوي او وروسته به د مارچ په اړه مقدمه نه درجوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدد احتجاج وروسته د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني. تر دې وړاندې د ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواشر په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکولو په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنا ورکړې وه. دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد عامد د استعفا غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نشته سوی وه. وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد له خپلې چوکۍ ګوښه سو. له مذهبي ډلو سره پر دغسې تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړي او دا یې په هیواد کې د دغو ډلو د اثر و نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلی دی. په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 19 نیټه له مشال ریډیو سره د امریکې پر مهال وویل چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي
او خاص طور کې پر ټاکسک نریټیوز جب لیکي آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا بلاک کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے
په خاص توګه چې کله له نفرت ډکی بیانې پر لپسې تبلیغ کیږي او د خلکو جذبات را پرول کیږي نو د دې اثر خامخا پر خلکو کیږي. د دې سره نوې خلک د دې ډلو سره ملګری سي او د دې طاقت لا زیات سي. دا ور به هم د دې منفی اغیز وي. تل مولیدلې دي چې حکومت د دوی د خوشالولو پالیسی درلودلې ده چې لکهبالې د دې ډلو طاقت نور هم زیات سي.
قوت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے.
امیرانا په خوانی تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوي دی، خو مذهبي ډلې له دغه تړونونو خپل ګټه پورته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زعفران وزیر پنوم یو اوریدونکو د پکتیکا ل برمل لیکلی امریکا ته پکار د طالبانو باندې فشار زیات کړی چې اوربند ته غاړه کیګدیم. عبدالواحد مدقیق پنوم یو اوریدونکو لکندار لیکلی حکومت خپل د سولې لپاره د په نظر خن جوړوي دی وایي په قطر کې خبري نتیجه ورکوي. اسمت الله د زابل شاجوی لیکلی دی په شاجوی ولسوالۍ کې طالبانو جګړه پیل کړې دي. او قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلی دی. پر نادلی او مرجی ولسوالۍ باندې یو میاشت کیږي چې حکومت د هلمند سیند اوبه وچې کړي دي. د وای حکومت باید ژر تر ژره اوبه خوشې کړي چې د غنمو د کرلو وخت دی. لازادی رادیو مو اس ام اس نو ولوستل تاسو هم کولای شئ د افغان بی سیم اس ام اس ات سوات لسلاری مکتلن لیکلی پیغامونه راوستوي. ازادی رادیو پټول افغانستان کې په دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې مو مهمه موضوع دا و چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې د ولسمشر ډونالد ترامپ د څرګندونو په خبرګون ویلی و چې ان همغږي او وختي وتل به د ګران بیا ګران پریوزي. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شی بوته سید سمی عباس